کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړ به. نن د 2015 کال د دسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. دا وخت په واشنگټن کې د ماسوتن 8:30 بجې دي. خلیل خان درته د دې وخت د مهمو خبرونو سره ټکی اوروي.
ولسمشر غنی د چاپریال په اړه د پاریس نړیوال غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې افغانستان له اوبو، باد او لمر نه د 340,000 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د سوریه یو چارواکي په کلکه دا خبر رد کړی ده چې هیواد د څلور کرنې اوږدې کورنۍ جنگ پر مهال کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي، او امریکا وایي د خپلو منابعو او د ترکیې لخوا د دې ثبوت لري چې ترکیې چې د روسیې کوم الوتکه راغورځولې وه، هغه د ترکیې فضايي قلمرو ته ننوتې وه.
درنو اوریدونکو، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په پارس کې ملاقات کړی دی. په دې هکله رپورټ د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه روسته اوریدای شي. اوس خبرونه واورئ.
ولسمشر غنی د چاپریال په اړه د پاریس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې افغانستان له اوبو، باد او لمر نه د 340,000 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. ښاغلی غنی په پاریس کې د پاکستان له صدر اعظم سره هم د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر نه خپور شوی بیان وایي چې هغه د فرانسې په پلازمینه کې د اقلیم د بدلون د عالي غونډې تر څنګ د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره هم وکتل. بیان وایي دوی هم دغه راز د سولې او د روغې جوړې د جریان په بیرته پیل کولو وغږېدل چې په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره کیږي. ولسمشر نیت لري چې د دسمبر په 9 په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د هند له صدر اعظم سره هم ولیدل. جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د خپل لوړپوړو دولتي پلاوي په مشرۍ ایټالیا، آلمان او سویډن هیوادونو ته هم په رسمي سفر ولاړ سي. په کابل کې د امریکا سفارت په راتلونکو 48 ساعتونو کې د ممکنه برید خبرداری ورکړی دی. د رایټرز خبري اژانس په راپورټ کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی الیزابت ترودو خبریالانو ته ویل دي چې دغه برید خبرداری په خاصه د امریکا سفارت، امریکایي اتباعو او یا په کابل کې د امریکا ګټو ته نه دی سوی. دا خبرداری د امریکا سفارت پرون په خپل رسمي انټرنیټ پاڼه کې خپور کړی دی او لیکلي چې د امریکا سفارت په کابل ښار، کابل ولایت او افغانستان کې پراتلونکو 48 ساعتونو کې د یو حتمي برید دقیق رپورټونه ترلاسه کړي دي. یو شمیر لویدیځو رسنیو د امریکا سفارت په حواله ویلي چې د امریکا سفارت له خپل وګړو غوښتي چې په یاد موده کې له پوره احتیاطه کار واخلي. امریکا سفارت د ممکنه حمله په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. امریکا وایي د خپلو منابعو او د ترکیې لخوا د دې ثبوت لري چې ترکیې چې کوم الوتکه د سوریې او ترکیې په سره تیره اونۍ راغورځولې، هغه د ترکیې فضايي قلمرو ته ورننوتې وه. نور تفصیل به د نظرانی یوسفزی په دې رپورټ کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی الیزابت ترودو په واشنگتن کې د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې دا معلومات موجود دي چې د روسي الوتکه د ترکیې فضايي قلمرو ته ورننوتې وي. ترودو زیاته کړه، موږ په دې هم خبر یو چې ترکانو د روسي پلټانو ته څو واره خبرداري ورکړو چې دوی د ترکیې فضا ته ورننوتلې دي، خو ترکانو ته هیڅ ځواب ورنکړی شو. روسیا په دې ټینګار کوي چې الوتکه د سوریې نه د باندې هیڅکله نه وتلې. د الوتکه په شمالي سوریې کې د یاغیانو د ولکې لاندې سیمه کې راولویده. د ترکیه صدر اعظم احمد داوودغلو د دوشنبه په ورځ وویل چې ترکیه به د الوتکې د راغورځولو په سربخنه ونه غواړي. هغه په برسلز کې د ناټو د رئیس جین سټولټنبرګ سره د ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل چې د ترکیې ځواکونو د خپل فضايي قلمرو د دفاع لپاره خپله دنده ترسره کړي. داوودغلو دا هم وویل چې دوی هیله لري چې روسیه به په اقتصادي بندیزونو په لګولو بیا د سر غور وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین د دې پیښې په ځواب کې په ترکیې د اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان کړی. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا د سنا دوه غړو ویلي چې امریکا باید په سوریه او عراق کې د داعش خلاف جګړه کې د سوریه په جمهور رئیس بشار اسد د فشار چولو او د واک لري کول د پاره نړیوال ائتلاف کې ور داخله سي او خپل سرتيري دي ور واستوي. د امریکا د سنا غړو جان مکین او لینزي ګرام د دوه چې دواړه د جمهور غشتونکو ګوند غړي دي د امریکایي ټلویزیون سره د بغداد نه په امریکا کې ویلي چې امریکا باید ګړو ملکونو په ائتلاف کې خپل سرتيري و شامل کړي. د سناتور مکین په وینا د غزواک به مهمه دندې ولري. هغه ویل
First you have to obviously take out ISIS.
لمړی دا چې د داعش ریخه باید د بخوباسي او بل د سوری جمهور رئیس بشار الاسد ته دا پیغام ورکړي چې نور د بمباریو د بیگونه خلکو وژنه او د هغوی بیکوره کول د زغملو او منلو وړ نه دي او موږ به مخه ونیسو.
همدا غرض د سنا بل غړي شاغلی ګرام چې د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې غړی هم د دې پښتنې په جواب کې وویل چې آیا امریکا باید ته تیار وي چې یو ځل بیا عراق او افغانستان غوندې بل جګړې کې ور داخله شي. هغه داسې وویل
they better be because if we don't destroy ISIL in Syria which is their headquarters
مونږ باید ته تیار شو. کوم داعش ختم نکو نو بیا په خپل کور کې هم ورنه خوندې نه یو. سیمه جګړې ته تیار ده. خلک د داعش نه نفرت کوي. خلک د سنی عربانو سره دي. ترکی سره ولاړ دي. ټول غواړي چې د اسد رژیم ختم شي.
پاینې حال کې دلته واشنگتن کې د بروکنز په سیرونیز مرکز کې کارپو رابرټ کیګن وای داعش اوس د عراق او سوریه د حدود نه وتلی دی او پاریس کې شوی حمله د دې یو غټ ثبوت دی. او ملګرو ملتونو وای چې د کانګو په ډیموکراټیک جمهوریت کې په ملکی کسانو د یوګانډا د یاغانو په برید کې لشتر لژه څلور وشتنه وژل شوی دي. په وژل شوو کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتونکو یو سرتیری هم شامل دی. پرندو د شنبه پورې د ملګرو ملتونو خاص استازي مامن صدیقو په ویلامی کې د غبرت غندلې دي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د یک شنبه په ورځ تراګرو په اګنیټی کې په یو روغتون برید وکړ او په یو بل برید کې د ملګرو ملتونو سولې ساتونکو وژه. په وژل شوو کسانو کې دوه سختريزي هم شامل دي. دا و خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 په پارس کې د اقلیم د بدلون په حق لا پغونډه کې د افغانستان ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی. دغه ملاقات د سو میاشتو روانو هڅو په نتیجه کې ترسره کیږي. یو څو ورځې مخکې پاکستانی چارواکي افغانستان ته ورغلي او د ولسمشر غنی نه یې خواست کړی و چې د نواز شریف سره د ملاقات وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اشرف غنی ته وویل چې پاکستان افغانستان یو خپلواک هیواد ګڼي. د یادونه ورده چې افغان چارواکي په پرله پسې توګه په پاکستان باندې دغه تورونه لګوي چې افغانستان یو خپلواک هیواد نه ګڼي. د پاکستان حکومت یو اعلامیه خبره کړې ده چې وايي پاکستان د افغانستان حکومت خپلواک حکومت ګڼي او ورسره خبرو اترو ته تیار دی. دغه بیان پاکستان د هغه تورونو په جواب کې ورکوي چې وايي پاکستان په افغانستان کې درنه د طالبانو ملاتړ کوي. د یادونه ورده چې د برتانیې صدر اعظم ډاوډ کیمرون هم د دواړو هیوادونو د مشرانو سره ملاقات کړی دی. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د سو مودې راهیسې خړې پړې دي اوس د پاکستان صدر اعظم د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د دسمبر په 9 باندې په پاکستان کې جوړیدونکې آسیایي کانفرنس کې د ګډون لپاره بلنه ورکړې ده. د پاکستان د حکومت په اعلامیه کې لیکل شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر ته بلنه ورکوي چې د دسمبر په 9 باندې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. د پاکستان حکومت وایي چې هغوی د ولسمشر غنی راتګ ته سترګې په لار دي. دغه کانفرنس چې کوربتوب پاکستان او افغانستان دواړه کوي په دې به متمرکز وي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې مرسته وشي. نواز شریف ډیوډ کیمرون او اشرف غنی ته د ضرب عزب په حق باندې هم معلومات ورکړل. ضرب عزب هغه عملیات دی چې د پاکستان پوځ په وزیرستان کې د ترګرو په خلاف کوي. نواز شریف دغه مشرانو ته دا واضح کړه چې د پاکستان پوځ د ترګرو په خلاف باندې په بشپړه توګه عملیات کوي. د افغانستان حکومت په پرله پسې توګه دغه تورونه لګوي چې پاکستان د هغه اترګرو او طالبانو په خلاف باندې عملیات نه کوي چې په افغانستان کې دننه عملیات کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات تر هغه وروسته ډیر زیاتې خراب شوې چې د جولای په میاشت کې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې په حق باندې خبرونه خپاره شول. د دغه خبرونو نه وروسته د پاکستان د حکومت هغه کوششونه په ټپه ودرېدل چې د طالبانو د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو لپاره یې کول، او وجه یې دا و چې افغان چارواکو په پاکستان باندې تورونه ولګول چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې په حق باندې دوی نه خبره ساتلی وو. لبلې خوا ځینې پاکستانی چارواکو دغه تور لګولې دی چې په افغانستان کې دنن ځینې خلک نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوله وشي، نو ځکه یې د سولې د خبرو په خلاف باندې پروپاګند وکړو. د پاکستان چارواکو د افغانستان په استخباراتي انډیس باندې هم د غزول تورونه لګولې دي، او د دغې نه وروسته په افغانستان کې دننه د طالبانو په بریدونو کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان حکومت په پاکستان باندې تور لګوي چې هغوی د طالبانو سره مرسته کوي، او پاکستان په پرله پسې توګه دغه تورونه ردوي. د افغانستان د حکومت برسیره د امریکا حکومت هم په پاکستان باندې فشار اچوي چې په هیواد کې دننه د ترګرو په خلاف پیاوړي اقدامات وکړي، او په دغه کې د حقانی ډله هم شاملوي. لبلې خوا پاکستان وایي چې هغوی اوس د طالبانو او د نورو ترګرو د ملاتړ نه لاس اخیستی دی، او هغوی د ټولو ترګرو په خلاف یو شانتي اقدامات کوي. د پاکستان ځینی مشران بیا دا وایي چې داسې ممکنه نه ده چې طالبان دې په یو وخت کې هم وجل کیږي او هم د داغوی نه دا تمه کیږي چې هغوی دې خبرو ته کینی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ راډیو پیغام تاسو د آشنا راډیو واشنگتن نه اوریدو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما، د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه غونډه کې په خپل ویناو کې په ټولو غږ وکړو چې هغوی د اقلیم د بدلون ته عاجله پاملرنه وکړي. په دې اړه په پاریس او واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریالانو ارو پانډي او کریس هناس د رپورټونو غټه کې سید سلیمان شاه تاسو ته دراوړوي.
د پاریس په عالی غونډه کې چې د نړۍ د 195 هیوادونو د حکومت او دولت مشرانو، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د چاپیریال د ساتنې د نړیوالو مؤسسو استازو پکې ګډون کړی دی، پرون د دوشنبه په ورځ رسمان پیل شو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په خپلې وینا کې د عمل غوښتنه وکړه او ویل چې د پاریس په عالی غونډه کې چې د نړۍ د اقلیم د ګرمېدو د مخنیوي او د چاپیریال د ساتنې په اړه کوم پرمختګ کیږي، اصل ماهیت به د دې پورې اړه ولري چې موږ څومره زر کولای شو چې د ځمکې کره د ګرمېدو نه وژغورو او د یو غټ آفت مخه ونیسو. اوباما ویل د کومو ملکونو مشران چې دلته راغلي دي ټول په دې اړه یو نظر لري چې د زهري غازونو د خارجېدو د کچې کمول او د ځمکې د کورې د تودوخې د سطحې ټیټ ساتل څومره عاجل دي.
Our task here in Paris is to turn these achievements into an enduring framework for human progress.
دلته په پاریس کې زمونږه وظیفه دا ده هغه څه چې موږ په دې علي غونډه کې لاسته راوړو باید چې د بشري پرمختګ په یو باثباته چوکاټي بدل کړو. موقتی حل نه، بلکې د اوږدې مودې پر یوې داسې ستراتیژۍ باید کار پیل شي چې په راتلونکي وخت کې د کاربن د تولید د کچې په کمېدو باب د نړیوالو ډاډ او اطمینان حاصل شي. اوباما ویل نړیوال باید د داسې یو سیستم په جوړولو موافقه وکړي چې شفاف وي. ملګری ملتونه وایي زیار ایستل کیږي چې د پاریس په غونډه کې چې هره موافقه لاسلیک کیږي عملي کول باید حتمی او لازمي. د ځمکې د کورې د ګرمېدو کچه باید اوس له 2 درجو سانتیګراد نه پورته نشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په خپله وینا کې وویل
You are here today to write the script for a new future, a future of hope and promise, of increased prosperity, security and dignity for
all. تاسو دلته د دې لپاره راغلي یاست چې د یوې داسې راتلونکي د برنامې متن ولیکئ چې له هیلو او امیدونو نه ډکي، خلکو لپاره د یو مرفا او آرام ژوند شرایط مساعد کړي، ټول په امن عزت او ابرو کې ژوند وکړي، او د نړۍ مشران د دې توان لري چې د اوسني نسل او هم د راتلونکي نسل هوسایي او سوکالي تضمین کی. ټول باید عملاً ثابت کړي چې خپل ژمنه به عملي کوي، او په دې غونډه کې چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په خاطر کومې پریکړې کیږي حتماً باید فیصله کوونکي ثابت شي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان خبرداری ورکړ که څه هم چې تر اوسه پورې د نړۍ یو سلو دریاتي هیوادونو د اوږدې مودې پلانونه طرحه کړي دي، مګر ځینې عملي خنډونه نه دي روا شوي.
People to take concerted action. And we've seen this shown throughout the world. Most countries...
François Hollande, why... کومه موافقه چې په جبري او لازمي توګه په دې غونډه کې د نړۍ د 115 ملکونو د حکومت او دولت مشران حاصلوي، د عملي کولو لپاره باید یو میکانیزم په نظر کې ونیول شي. مخکې باید د قانوني مشروعیت خیال وساتل شي، او د نړۍ د بېوزلو او نسمونو هیوادونو سره د بډای هیوادونو لخوا مالي مرستې هم باید له پامه ونه غورځول شي. یوه مهمه ستونزه چې د نړۍ مشران کوښښ کوي حل کړي او تر اوسه پورې نه ده حل شوې، هغه د بډایو او نسمونو هیوادونو ترمنځ د غربت او فقر د خلا کمول دي. متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې د خپلو فابریکونو د خارجېدونکو ګازونو کچه به 28% ټیټه کړي. چین او امریکا دواړه د ټولې نړۍ سم نمایي کاربن ډای اکساید فضا ته خارجوي چې د ځمکې د کورې د حرارت د درجې په لوړېدو کې مستقیما رول لوبوي.
خوار ناشی او بلا ناشی دامی دعا دا چی بیمار ناشی بچیا دا سکولا او کلار ناشی زب پردی جانی گند ما او تا بساتا ما چی گڑن غاری سوا بچاری اللہ نوارا چی ستی غاری کخدے میں توی چری پل وستان ساتنا علم بسیا کرم خب حالات کرم داستا خبرو مین پسوا کرم سچی نظر در باندی مات کرم انان خلق دی ہر زی او صفت کرینا او غمونا نا گرو نانوے زڑو نہ صفا رسم نانوے کد دنیا او شرم نانوے تاب منگے اڑو سبت شو در سرسلاما سنما 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 کلا برازے دیر مدوتا لاڑ زما دار مانونو جنازہ وتا لاڑ زما
اوریدونکو اوس پام وکړئ یو بل رپورټ ته. د ترکیه صدر اعظم ویلي دي چې د هغه ملک به د سوریې او د ترکیه په سرحد کې د ویروسي جنگي الوتکې د بشترو لکبله معافي ونه غواړي. د امریکا غږ خبریالي جاف کستر په دې باب یو رپورټ را لېږلی چې د خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون په بروکسلز کې د ناټو د عمومي منشي جینس ټولټنبرګ سره د ملاقات نو وروستو خبر اعلان ته ویلي چې د ترکیه قواو د خپل وطن د فضایي قلمرو دفاع او حفاظت کړی دی. هغه وایي
I can say that the protection of our airspace land border is not only a right but a duty.
زه دا ویل شم چې د فضایي قلمرو او د سرحد ساتنه نه یوازې دا چې یو حق دی بلکه دا زما د دولت وظیفه هم ده. د ترکیه صدر اعظم او جمهور رئیس د صلاحیت نه لري چې اف او غوړي ځکه چې دوی خپل وظیفه سرته رسولې ده. د ترکیه د فضائي قلمرو او د سرحدونو حفاظت او ساتنه د فوز ملي وظیفه ده او زمونږ فوز د خپل وطن د فضائي قلمرو د ساتلو لپاره خپل وظیفه سرته رسولې ده او بس. د ترکیه صدر اعظم خاغلی داوود اوغلو دا هم ویلي دي د امید لري چې روسیا به د اقتصادي بندیزونو په باب په خپل فیصله لسره غور وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دغه پیښې په جواب کې په ترکیه د اقتصادي بندیزونو اعلان کړی و. په دغه اقتصادي بندیزونو کې به روسیې ته د ترکیه د ځینو تولیداتو په وارداتو، په روسیې کې د ترکیې د کارګرو د قراردادونو د تمدید نه کول او هم په روسیې کې د ترکیې د کمپنیو په کارونو بندیزونه ولګول شي. پرون د روسیې حکومت د اعلان وکړ چې څو هفتې به د ترکیې نه د میوو او سبزیجاتو په وارداتو بندیزونه ولګول شي. په عین وخت کې د کرملن نطاق دیمیتری پیسکوف ویلي دي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د عالي غونډې په موقع د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره ملاقات ونکړي. لکن د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د جمعې په ورځ ویلي وو د توقع لري چې د دغې عالي غونډې په موقع به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه. تاسو د ایډز د ناروغۍ له بدو پایلو خبر یاست؟ څنګه ځان له دې ناروغۍ ژغورلی شئ؟
د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ډېرې اسانه طریقې دي چې باید وکارول شي.
د خزو غږ له آشنا رادیو نه
په ترکیه کې د بشري حقوقو ډلو او د حکومت مخالفو ګوندونو د هغه میلیارډ یورو د موافقې په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې د نومبر په 19مه نیټه د انقره او د اروپایي اتحاد ترمنځ وشوه چې د مهاجرو د بهیر مخه ورباندې ونیسي. ډورین جونز په دې باره کې د استنبول نه رپورټ را لېږلی چې د دې تاسو ته اورو.
د اروپایي اتحاد او ترکیې مشرانو د مهاجرو په باره کې موافقه او تاریخي موافقه یاد کړه. انقره ژمنه وکړه چې د پیسو په بدل کې اروپا ته د مهاجرو د بهیر په بندولو کې مرسته کوي او د هغې غوښتنې سره هم مرسته کوي چې غواړي د آتشتو هیوادونو په بلاک کې شامل شي او د دې سره به د ویزې په برخه کې هم اسانتیاوې برابرې شي. لیکن د افی د بینلی موسی لپاره ترکی چیرډونکو اندریو ګاردنر وای په خاصه توګه د بشری حقوقو ډلې اندېښنه لري چې د شی دغه موافقه د وصول په ځای ډیره د مصلحت په باره کې وي. ګاردنر زیاتوي
The accession process has been hugely beneficial for the human rights situation in Turkey overall, but also the European Union needs to make sure that the scrutiny
په عمومي توګه په ترکیه کې د بشري حقوقو د وضع لپاره د دغه موافقې جریان ډیر ګټور دی، مګر اروپایي اتحاد ته هم ضرور ده چې دا خبره یقیني کړي د بیان د ازادۍ په شان د بشري حقوقو د موضوعاتو په باره کې امنیت شته یا نه، او په دې باره کې کافي امنیت باید وي. مګر د دغه موضوعاتو په باره کې ترکیه له انتقادونو نه باید خلاص نه شي. د ترکیه سره د دغه موافقې هدف دا دی چې اروپا ته د مهاجرو مخه ونیسي. په نه منل کېدونکو توګه دا به یو ډارن تماس وي. په ترکیه کې د بشري حقوقو د وضع د خرابېدو په باره کې اندېښنې د دې سبب شوي وي چې د انقرې غوښتنې نه وي منل شوي. د نومبر د 19مې نیټې د موافقې د کېدو نه څو ورځې د مخه د ترکیې دوه مهم خبر اعلان په دې تور ونیول شلو چې راپورټ ورکړی و حکومت سوریې ته په قاچاق وسلې لیږي. په نړیواله سطح د دغه ژورنالستانو بندې کېدل وغندل شلو. د ترکیې د حکومت مخالفو ګوندونو هم د اروپایي اتحاد سره دغه موافقه وغندله. د کوردانو په لوی ډیموکراتیک ګوند اعلان وکړ چې دغه موافقې د کوپنهاګن معیار ته خاتمه ورکړه چې بشري حقوق په اروپایي اتحاد کې د ترکیې د شاملېدو لپاره یو شرط ټاکلی و. د استنبول د سلیمان شاه د پونتون سیاسي څارونکو چنګیز اختر وای د پښتنې کې چې ترکیه د اروپا پیرادار کېده شي یا نه. اختر وای
This is a pipe dream. This is the most cynical deal. No one can control a human influx if people feel insecure.
دا خوب لیدلی دا ډیره بینانه موافقه ده که خلک د بیامنیتۍ احساس وکړي نو هیڅوک یې کنټرولولی نشي. یوازې یوه لاره ده او هغه دا ده چې که تاسې شمالي کوریا شئ چې درې پړاوه اغزن سیم او ماینونه ورنتاو شوي دي نو دا یوازنۍ طریقه ده چې په دې سره د انسانانو بهیر کنټرولېدای شي. د دغه موافقې ټول شامل خواوې غواړي چې په دې باره کې مثبت فکر وکړي. د ترکیه او د اروپایي اتحاد ترمنځ په روابطو کې د یوې نوې مبدې په باره کې خبرې کوي، مګر څارونکي وایي دواړه خواوې پر یو بل باور نه لري او په دې باره کې شک دی چې دغه موافقه به څومره مؤثره وي.
درنو اوریدونکو، د مهمو خبرونو لنډیز بیا په لاپ واورو. ولسمشر غنی د چاپریال په اړه د پاریس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې افغانستان له اوبو، باد او لمر نه د 314 زرو میګاواټو برېښنا تولید ظرفیت لري. ښاغلی غنی په پاریس کې د پاکستان له صدر اعظم سره هم د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دفتر نه خپور شوی بیان وایي چې هغه د فرانسې په پلازمینې کې د اقلیم د بدلون د عالي غونډې ترڅنګ د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره هم وکتل. بیان وایي دوی هم دغه راز د سولې او د روغې جوړې د جریان په بیرته پیل کولو وغږېدل چې په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره کیږي. ولسمشر نیت لري چې د دسمبر په 9 په اسلام آباد کې د آسیا د زړو هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت په راتلونکو 8 ساعتونو کې د ممکنه برید خبرداری ورکړی دی. د رایټرز خبري اژانس په رپورت کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی الیزابت ټروډو خبرلارنو ته ویل دی چې د غبرت خبرداري په خاصه د امریکا سفارت، امریکایي اتباو او په یا په کابل کې د امریکا ګټو ته نه دی سوی. دا خبرداري د امریکا سفارت پرون په خپل رسمي انټرنیټ پاڼه کې خپور کړي او لیکلي چې د امریکا سفارت په کابل ښار، کابل ولایت او د افغانستان او افغانستان کې په راتلونکو 8 ساعتونو کې د وی حتمی برید دقیق رپورټونه ترلاسه کړي. امریکا وایي د خپل منابو او د ترکیه له خوا د ثبوت لري چې ترکیه چې کومه الوتکه د سوریې او د ترکیه په سرحد تیرونه راغورځولې و، هغه د ترکیه فضائي قلمرو ته ورننوتې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان دی الیزابت ټروډو په واشنگتن کې د دوشنبه په ورځ خبرلارنو ته وویل چې دا معلومات موجود دي چې د روسیې الوتکې د ترکیه فضائي قلمرو ته ورننوتې و. ترودو زیاته کړه، موږ په دې هم خبر یو چې ترکانو د روسیې په لټانو ته څو واره خبرداري ورکړو چې دوی د ترکیه فضائي فضا ته ورنوتې دي، خو ترکانو هیڅ ځواب ورنکړه. امریکا د سناد وغوړي ویل دي چې امریکا باید په سوریه او عراق کې د داعش خلاف جګړه کې د سوریه په جمهوریت په شرایطو د فشار اچولو او د واک لرلو لپاره نړیوال ائتلاف کې ورداخل شي او خپل سرتیری ورواستوي. د امریکا د سناد غړو جان مکین او لنسی ګرام د دواړو چې دواړه د جمهوریت غشتونکو ګوند غړي دي، د امریکایي ټلویزیون سره د بغداد نه په یو مرکه کې ویل دي چې امریکا باید ګڼو ملکونو په ائتلاف کې خپل سرتیری وشامل کړي. او ملګرو ملتونه وایي چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې په ملکی کسانو د یوګانډا د یاغیانو په برید کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. په وژل شوو کې د ملګرو ملتونو سولې ساتونکو یو سرتیری هم شامل دي. پرون د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو خاص استازي مامون صدیقو په یو اعلامیه کې د خبرت وغنده، د اعلامیه کې ویل شوی دی چې د یک شنبه په ورځ تراګرو په اګنیټی کې په یو روغتون برید وکړ او په یو بل برید کې د ملګرو ملتونو سولې ساتونکو وژه. په وژل شوو کسانو کې دولس سختریزي هم شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده. اوس د دری برخې خبرونه په یو څو ثانیو کې پیلېږي. تاسو نه موږ د هلې اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونې ته د تازه رپورټونو خبرونو لپاره غوږ پاتې شئ.
رادیو آشنا.